د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 25مه د اکتوبر میاشتې 12مه. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دونې بي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو اندېښنه وښوده. یو این ای سی آر نن دغه پېښه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی و چې د یونان پولیسو د دغه هیواد په شمالي پوله کې دونې بي پناه غوښتونکي ژغورلي دي. راپورونه وایي په دوی کې افغان وګړي هم شامل دي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان ماموریت پرون ویل چې په کار ده په ټوله نړۍ کې له افغان پناه غوښتونکو سره هم د نورو هغو په څیر بې توپیره چلند وسی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په تمریناتي لوبه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغان ټیم وتوانید 1.5 منډې وکړي، خو بنگلاديش ونتوانید چې ورکول سوی هدف پوره کړي. افغان ټیم د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په وړاندې مسابقه کوي. د افغانستان لومړی رسمي لوبه د شنبه په ورځ د انګلستان په وړاندې ده. افغانستان به د نړۍ له ځینو نورو پیاوړو ټیمونو سره هم مخامخ شي لکه استرالیا او نیوزیلند. د بیل او میلیندا گیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یک شنبه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق شي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغي ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد د جنوب لویدیز په یو ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریزي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان یلات په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریزو پر وړاندې عملیات کول چې د تیرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخه د سختریزو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار څو چاودنو لړزولی او عیني شاهدانو د دریو چاودنو خبر ورکړي. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې شي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل شوی.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6 کسه کچا یا کوره جریا ډیره لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر نه اوري چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کورنۍ څه کولای شي.
بې غوري د خلکو د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې په پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. ان شاء الله دا مرض اتمن ختمیږي.
د افغانستان د کرکټ ځنګړی مینوال رحیم صدیقی وایي په سلام مشوره بوختې چې د 2022 کال لپاره کوم پیغام غوره کړي.
لکه انجونو مکتب خو یواله خو پنځه ملکه تاسو
د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا ځینې حملې شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي. د لوبو له میدانه او تاندې څانګې
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږیست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څام طالب چارواکي وایي ژمن دي چې افغانستان له پولیو وایرس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو پوشش کچا یا کوریج ایریا ډېره لوړه ده. د همدې وجې نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز، سویل ختیز، شمالي، لویدیز او مرکزی ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایرس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین شپک پړاوه سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایرس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو شپک 50 مثبت پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 30 ته راښکته شوه. طالب چارواکي د ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبان خپله تورنو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوا یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه یې تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونې ده. افغانستان او پاکستان له هم په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایرس پاک نه دي. هاخوا د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. د بنسټ پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې لیکلي دا پیسې به د هغې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړو د نوښت په نوم جوړه شوې ده.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 104 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل شوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه شوې نه ده.
خلک وګوره یو نو په هیدې یو خلک ته امکان لري بعض ځایو کې بعض ولایتو کې بعض د سیمې د ډیر لري د امکان لري د کمپاین د واکسین لرن شي یا بعض خلک بی غوړه دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل ډول باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نږدې کلینیکونه شته هالت یو څه واکسینونه کوي امکان لري چې بعض وخت مشکلات په ستونزې په بعض منطقو کې وضعیت ډیر خرابې هالت نشي کوي چې دغه ټیم د سی یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکی ورته هغه پاملرنه نه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو د کورنۍ د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض اتمن ختمیږي.
ډاکټر صاحب په تیرو کلونو کې یو ستونزه دا وه چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول شوې وه. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین خدای مثلا د خلک سے مکمل ډول باندې کپوه نه لري نو بوید باز خلک د افغانستان کې درس ځایو کې مکمل دوی بي سواد دی دا نه پويږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي دوی ته تبلیغ وشي تیمونه د صحیح وي چې دا واکسین ګټه لري په آینده کې د تاسو ماشوم نه فلجيږي که دوی ورته ښه کمپاین وکړي او کورو ته ورشي یا دوی ته وغوي تاسو کلینیک ته راشي باز ځایو کې کوم مشکلات کورو ته نشي کوشش وکړي چې امو ته کلینیک غواړي یو ټیم د کمپاین وي، د بهترین دا دی چې طریقه څه باید دا خلک ته آگاهی او پوهې ورکو چې دغه ډیر ګټه لري او دا د ماسومون د تاسو په آینده کې نه فلجیږي. دغه باید وکړي او کمپاین وکړي مکمل کا کمپاین راتلای نشي. مثلا ډیر ښه دی چې ټیمونه د صحي و فعال وي، کورو ته ورشي، کلي ته ورشي، بانډو ته ورشي، چې د څو فالج ماشومان پیدا کړي. ماشومان چې نوې تولد تر 15 کلانو پورې مکمل واکسینونه باید واخلي.
د ګوزن د ختمېدو لپاره څه وړاندیز کوي چې کورنۍ، روغتیایي کارکوونکي او نور بنسټونه کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په خپل د ګوزن د ختمولو لپاره تاسو وګورئ، مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو، ډیر په دا باندې کوشش وکړو، غور وکړو چې دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلنۍ پورې مکمل باید واکسینونه وشي، یو واکسینونه وشي او بل او صحي تبلیغات ټیمونه مونږ ولرو چې دا کلی تلاشي مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې، چې دا واکسین ګټه لري، توان نه لري. او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته. دوی فامیلونه یا ټول باید بېغوري ونه کړي، ماشوم ته مکمل واکسین ورکړي، کوشش وکړي چې د مونږ ټیمونه سایر که خلک راتلای نشي، د مونږ یو مرکز صحي ته مونږ کوشش وکړو چې کورو ته ورشو ځان مثلا خبرې ورته وکړو چې هغه ګټه لري، مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي، که ماشوم فلج شو نور د سپکو کې څه بیا دغه تدوی نه کیږي. عام په زمن کې کلی باندو تلاړ شي، خلک ته ماشومان ته واکسین وکړي، یو په خپل کلینیکو ته مراجعه وکړي تر څو دغه ماشومان واکسینونه بشپړ شي، ان شاء الله چې مریض او په آینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړیږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پاپنسان کې د مازیګر څلور بجې څخه باندې 12 دقیقې دي. د طالبان حکومت تر ولکې لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د تیر نظام چارواکي، سیاستوال او زورواکي چې د برېښنا له درکه پوره وړي دي، که خپل پورونه پوره نه کړي جایدادونه به یې مصادره سي. د دغه شرکت مسؤلانو یوې غونډې ته ویلي دوی له پوره وړو سره په تماس کې دي او که خبرو ګټه ونه کړه په جدي اقداماتو به لاس پوره کړي.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبرداري او دوام د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداري ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلې چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 3 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بنا به
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستن کې تماس گرفتن و کوشش میکنن کې درې مورد قرضداریای خود رفع کنن.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون، چارواکي او زورواکي له برېښنا شرکت نه 500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو د دغه پوروړو نومونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 14 کال د لندې په میاشت کې د برېښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خو د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کیږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برېښنا له نشتون نه شکایت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتل. د طالبانو حکومت عبدالکریم حسی پرون د پاسپورت ادارې د نوی رئیس په توګه معرفي کړ. دا د طالبانو له 15 میاشتو رئیس چې کله واکمنی ټینګه کړې دریم رئیس دی چې د دې لنجمن ریاست لپاره معرفي کیږي. د کابل اوسیدونکو د پاسپورت ریاست د مشرانو د جر لري کېدو په تړاو متفاوت نظرونه لري.
په تیر یوه کال کې درې ځله د پاسپورت ریاست رئیسان تبدیل شول. د دې تبدیلیو په اړه د کابل ښار اوسیدونکي بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکي عبدالحق ادا کوي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست کې فساد د دې لامل شوی چې مشران یې تر ډېره موده په دنده کې پاتې نه شي.
هر رئیس چې راځي دوه میاشتې تیریږي بس تبدیل کیږي. د ټول کار د کمیشن کاران دي. کمیشن کار ستا هلته زرداره یو اخلي، 500 بل اخلي، 200 بل اخلي.
خو د کابل اوسیدونکي سوما چې خپله د پاسپورت اخیستل تلو لپاره هڅه کړي وای د پاسپورت په څیر په یو مهمه اداره کې د مقررې سلیقوي او د روابطو پر بنسټ دي.
زما په نظر د خلک د یو ټاکلي وخت لپاره مقرریږي، خو کله چې په خوښه عمل ونه کړي بل کس پر ځای راولي. ځکه وایم چې دا ګمارنې تر ډېره سلیقوي دي.
تازه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالکریم حسیب د پاسپورت ریاست د رئیس په توګه وګماره. تر دې مخکې عبدالحکیم حمدي د علمګل حقانی پر ځای چې د طالبانو په حکومت کې د پاسپورت ادارې لومړنی رئیس و ګمارل شوی وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست په رهبرۍ کې د تبدیلیو په اړه شوې ادعاګانې ردوي او په دولتي ادارو کې تبدیلي د خپل نظام یو اصل بولي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ یوازې د پاسپورت لپاره نوی رئیس نه ده ټاکل شوی. د دوو نورو مهمو ادارو لکه تعلیم او تربیه همدارنګه لوجستیک د دې لپاره هم نوی رئیسان وټاکل شو. د پاسپورت مخکینی رئیس مولوی عبدالحکیم حمدي هغه په خپل کار کې یو پیاوړی هغه په سیستم جوړونه او په همدارنګه د فساد پور کېدنه کې یو ډېر ښه رول لوبولی وو.
خو ښاغلي ټکور د پاسپورت ریاست د مخکینی رئیس ته لري کېدو د وجې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څو ورځې مخکې د پاسپورت د ویش لړۍ ودروله او لامل یې په تخنیکي برخه کې د ځینو مثبتو بدلونونو رامنځته کول وښودل. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په ورځ کې له 4000 تر 5000 جل د پاسپورتونو د ویش له امله د چاپ ماشینونو او نورو تخنیکي وسایلو کیفیت ورسربلی خرابېږي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه څو ځله د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې ده او زرګونه هغه کسان چې غواړي پاسپورت واخلي د پاسپورت اخیستلو له اوږدې پروسې شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. د اوکراین پر پلازمینه کیف او دنیپرو پتروفسک سیمې نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسي او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمې د دوو ښارونو په څنډه کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یوه اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژۍ پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چاودنو نن سهار کیف ښار لړزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه درې چاودنې شوي دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه د چاودنو سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خپاره کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هوایي بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلې او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر دغو دریو چاودنو وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایي بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژۍ پر تاسیساتو هم د تېرې شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. د دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلي د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په لسمه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړۍ توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دونباس سیمې په دوو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبې او یکشنبې سختې جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنون ټول پوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تېره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده. زلینسکي ویلي له تېرې فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي شاوخوا 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. روسیې بیا تېره سپتمبر میاشت کې د خپلو وژل شوو سرتیرو شمیر نږدې 6,000 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال یا سوپر فن رحیم صدیقی وایي له خلکو سره مشوره کوي چې د 2022 میلادي کال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له کومو پیغامونو سره راڅرګند شي. رحیم صدیقی چې له 2010 میلادي کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي وایي چې لګښت په خپله کوي او د کرکټ بورډ لخوا مرستنه ده ورسره سوي.
دا زه رحیم صدیقی او دا زمونږ ویاړ راشد خان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی چې له 2010 کال راهیسې د افغان لوبډلې د هڅونې په خاطر له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او دغه شان په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي چې له دې امله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې تل له خلکو سره مشوره کړې ده چې کوم پیغامونه مهم دي چې باید په رسولو کې یې ونډه واخلي.
سفر کوم نو زه یو معمولی غونډې وي ته کوم وړه غونډې وي لکه ټیکټاک خلکو نه تپوس کوم کنه چې کوم پیغام خپور کړم لکه انجلو مکتب شو یووالی شو فرین ملک اکس شلو افغان رسم کړي وو لوبغاړو په باره کښې مې اکثر رسم کړي وو لوبغاړو ته مې لیکل کړي وو دا همېشه ما د تپوس د خلکو نه کړی دی بیا زه د ټولو نظر راخلم.
نوموړی وایي دا مهال هم له خلکو سره مشورې کوي چې د 2022 کال په نړیوال جام کې چې په استرالیا کې پیل شوی کوم پیغامونه خپاره کړي. د نوموړي په وینا هر پیغام چې پر ځان رسموي له 500 تر 600 ډالرو لګښت پرې راځي او همداشان د سفر نور لګښتونه هم خپله کوي. هغه زیاتوي د افغان کرکټ بورډ لخوا ورسره مرسته نه ده شوې خو د کرکټ بورډ ادارې ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. صدیقي وایي که مالي ملاتړ یې نه دی شوی خو په دې خوشحاله دی چې خلک ډېره مینه ورسره کوي.
زه یو ملک ته لاړ شم که هغه استرالیا یا دوبۍ یا کوم بل ملک وي نو ما ته ډېر ښه هرکلی کېږي. هر ځای افغانان زه د یورپ ته هم لاړم یعنی افغانان د دنیا په هر یو کونج کې ډېر زیات مینهناک دي او پاتې شو ګراوند ټول ډېره مینه را ته راکوي.
پنځه کلن رحیم صدیقی د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې اوس په نیوزیلند کې ژوند کوي. هغه واده کړی، دوه لوڼې او دوه زامن لري. د رحیم صدیقی تر څنګ د افغان کرکټ یو بل مینوال رضا خان دی چې په رضا خان کاکا مشهور دی. نوموړی پخوا له ملي بیرغ سره په لوبغالو کې راښکاره کېده خو په وروستیو کې ډېر نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د کرکټ له عامېدو سره دې لوبې ډېر مینوال پیدا کړل چې د رحیم صدیقی په څېر ځینو ځانګړو مینوالو یې بیا له دې فرصت څخه د ځینو پیغامونو په لیږدولو کې هم ګټه اخیستې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې. په کونړ کې د ګزړن زد واکسینو څلور ورځنۍ کمپاین پیل شو. مسؤلان وایي په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمر نږدې 200 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤل حاجی محمد اسحاق صافی د دوشنبه ورځ د تلې په 15مه ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د ګزړن یو مثبت پیښه موندل شوې او همدارس د اسداباد په اوبو کې هم د پولیو ژوندې وایرس لیدل شوې چې دې کار د نور پیښو رامنځته کېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د هغه په وینا چې د وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې کمپاین پیل کړ.
یو لکو دوه نوي زره او 55 د 15 کالو کم ماشومان هدف وي. د یو د پولي واقع چې د پیج درې او التم د چپې درې او د پیج او د وټپور په ساحو کې عامه پوهاوی هم کړی. په کونړ کې د دغه سې کیسونو مخه ونیول شي. د علماو او قومي مشرانو سره غونډې وکړلې او دغه غونډو په نتیجه کې هغوی ټولو همکاري وښودله. په تېره دوره کې په هېڅ ساحه کې کم ماشومان راڅخه نه دي پاتې.
سایره سلیم د ګزړن پر نایلاج ناروغۍ اخته شوې چې له امله یې د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، خو له نورو کورنیو غواړي چې خپلو اولادونو ته د ګزړن ضد واکسین ورکړي څو هغوی د دوی پر برخلیک اخته نشي.
هغه د یو نارمل انسان ژوند او د غیر نارمل انسان ژوند ډیر زیات سره فرق لري. دا نهایت زیات ځورونکي د هغه په فزیکی لحاظ باندې د ګرځېدو په برخه کې مینټل ویز باندې چې انسان څومره زجر ګوري. نو یو د هغو نه موږ یو چې ګوري او دا به د عمر تر پایه خولي. له میندو موږ غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو ته 200 واکسین وکړي چې دا به یوازې یو دقه وخت مونږ نیسي، خو ولې د دې ستونزې مخنیوی به وکړي چې یو شوم یو اولاد ټول عمر دغه ستونزې نه کړه او ګوري او زوري.
په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان او د ډیورند کرخې نږدې پرتو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې د همدې کرخې دواړو خواو ته یا د ناروغي شتون لري. د روغتي مسؤلینو په وینا چې د ډیورند کرخې بلې غاړې ته 40 ماشومان او دې خواهی یو ماشوم په پکتیکا او بل په کونړ کې په ګزړن اخته شوی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو د مو د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یو خاده هم نسته کې. نو د لوړپور چارواکو څخه غوډه ورتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته. مخالف ډیر ستونزې سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي او دغه د ششکل دولسم ته ورسلم دولسم کې دولسم شروع کوي. استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشونه هم نسه وایي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشونه موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نسه، میزونه نسه، خالي دغه پر خاورو باندې کښېنو. نو میزونه شته، نو چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نسه، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ دوست نژاد سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راو د تر مسولینو شارواکو پر ورسوي. دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې دا غنم د زیر تر زیر راو باسي چې د غنم مت به راښه د سې جهر څو کرانې سې وس په غنم من په وسو پاته سو کالدار دي. نو ډیر خران خلک سش دا غنم نسرنولای.
السلام علیکم، دا زادای را ټول کار کوم چې با زادا وټی چورو ټول بیاسته زه کاروان شنواره د نګرار ولې د نازیان ول سوالې شو جن کوم. ما یو پیغام د نګرار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته. مکتبونه شته دای خو چې دای سرپنا ته ضرورت لري، سرپناګان نشته دای. او چې بعد نګرار نازیان خلک چې غریب دي بعد چې مرسته وسره وشي دبليو پی کوم مرسته کا هغه چې غریب ته نه رسول کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس څلروشت دوه سوه یو. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ، د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو وار بیا وړاندې کېږي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د یونان او ترکیې پر پوله د دوه نوي پناه غوښتونکو د موندل کېدو په باب چې ویل کېږي ټول لوڅ وو، اندېښنه وښوده. یو این ایچ سی آر نن دغه پیښه غندلې او د بشپړو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. تر دې مخکې د شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس